السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو وکړو د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له یونانه ترکیې ته شړل شوي افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه ویل شوي او ډیر کم خواړه ورکړل شوي دا خبره یاد سازمان نن په یو راپور کې کړې ده د بشري حقونو سار سازمان له شپږویشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبره د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیې ته شړل شوي د طالبانو چارواکي وایي د بدخشان پوهنتون د محصلینو د وهل ټکولو په تړاو څلور تنه نیول شوي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند محمد صادق عاکف د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړی هغه په دې قضیه کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د محتسبینو لاس لرل رد کړي او زیاته کړې ده هر څوک چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي د راپورونو په اساس یوه ډله طالب وسلوال نن سهار وختي د بدخشان پوهنتون لیلې ته ورغلي او محصلین یې په دې وهلي ډبولي چې ولې د تراویح لمانځه ته نه ورغلي امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د غالیو د صنعت له ودې سره مرسته کوي دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې اوس له دوهې فعالیت کوي نن په خپل ټویټر لیکلې ده په ټویټ کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو د پراختیایي ادارې یو ایس ایډ په همکارۍ 2300 غالۍ او وړې اوبدونکو ته 1,60,000 ډالره ورکوي څو اومه مواد پرې ونیسي د سفارت په ټویټ کې راغلي دا مرسته د نغدو پیسو د نشتوالي په اوج کې له افغانانو سره کوي د طالبانو حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای وروستی برید غندلی او ویلي دي دغه برید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري د چړې په وسیله دا برید د سې شنبې په ورځ په مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوی ځایي رسنیو ویلي بریدګر یو تن وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي تر دغه برید وروسته او تر هغه مخکې هم له افغانانو سره د ناوړه چلند رپورټونه خپاره شوي دي او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل په دې ډله کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوو لورګانو بندیزونه لګول شوي همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو په لیست کې دي لویدیز دغه بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولي دي
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه نه هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15 کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14 مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 15 او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 18
ازادي رادیو ته غواګاست په دولس شپږ نوي منځنۍ صفه باندې مو د ازادي راډیو له لارې خبرونه او د هوا حالات واورېدل اوس به د پروګرام معرفي ته ورشو وړاندې اورئ چې په کابل کې له دوو بمي چاودنو وروسته خلک اندېښمن دي
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو اوس خلق بس د امنیتی لوازم هم آرام نه ده نمون د امارت اسلامی نه غوښتنه کوي چې د امنیت په بخش کې خلق سره همکاري وکړي
په دې اړه باندې درته راپور لرو چې طالبانو رد کړي چې د کابل په وای ډګر کې د قطري ځواکونه مشت شوي وي
دا خبر زه دوم سه قطري ځواکونه په کابل وای ډګر کې دا ویډیو هم زه نه تاییدوم باندې پیغام وسو وخت وي
او د سالنګونو د لارو په اړه باندې د ډرایورانو شکایتونه راغلي
سالنګ ټوټه ټوټه د بخیز دار نه معلومیږي چې لار کوم دی بوسم کرنکس لګیږي
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی رازو اول مطلب ته. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وروستیو چاودنو ته په اشاره وایي چې د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. دوی طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یوازینی خوشبینی امنیت ته وه چې هغه هم دا شپې ورځې ښه نه ده. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا چاودنې د غلو او فرصت طلبو کسانو کار بولي او وایي خلک دې د امنیت په اړه اندېښنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بیکاری بیوزلی او اقتصادی ستونزو ترڅنګ د کابل ښار په شهزاده سرای او پلخشتي جماعت کې د روانې اونۍ 14 نو دغه ښار اوسیدونکو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره لدې چې طالبانو خلکو ته د امنیت په اړه بشپړ ډاډ ورکړی و، خو وروستي بریدونه ښیي چې دوی هم د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکو نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو، اوس خلک بس د امنیتی لواجن هم آرام نه ده. نمون د امارت اسلامی نه غوښتنه کوي چې د امنیت په بخش کې خلک سره همکاري وکړي.
زرافشان د کابل ښار د درې میناهي اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي.
حکومت امارت اسلامي
طالبانو د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ډاډ ورکړی، خو اوس نو دا 14 سدي اسلامي امارت باید د خلکو امنیت خوندي کړي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډه ووسی. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل:
یو شمیر غلاو بیلارې کله کله د دې کوشش وکړي طرح خپره کړي او خپلو شوم اهدافو ته ورسیږي. ولس ته مطمئن اوسي، داسې پیښې د دنیا په هر ملک کې امکان ولري. نورم دا مشکل الحمدلله موږ نه لرو.
د کابل ښار په شهزاده سرای کې چې د دې ښار د صرافۍ تر ټولو لوی مرکز دی، د تېرې یکشنبې په ورځ او تر هغې درې ورځې وروسته بیا پرون چهارشنبه د کابل په پلخشتي جومات کې د لاسي بمونو چاودنې وسوې. طالبانو د دغو دوو بریدونو د چپیانو شمېر 14 تنه ښودلی، خو د کابل د ایمرجنسي روغتون د معلوماتو په حواله د شهزاده سرای په برید کې دغه روغتون ته یو وزل سوی او 850 چپیان او د پلخشتي جومات له پیښې یولس چپیان ورول سوي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راديو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي راديو ته وګیاست ور بشو. ایران ته د راپورونو لمخې په ایران کې په دې وروستیو څو ورځو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند رپورټونه خبر شوې دي. په ځینو خواله رسنیو کې هم د دغه ناوړه چلند ویډیوګانې خبرې شوې دي چې ګڼ خبرګونونه پارولې دي. په دې اړه باندې پام وکړئ یو رپورټ.
په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې د سه‌شنبه ورځې له پیښې وروسته پر افغان کډوالو فشارونه ډیر شوي دي. د پیښه تیره سه‌شنبه د مشهد ښار د امام رضا زیارت په انګړ کې رامنځته شوه. د راپورونو پر بنسټ بریدکوونکي د چاقو په وسیله یو دینی عالم وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې بریدکوونکي افراطي نظریات درلودل او د ایران له ختیځو پولو په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلی وو. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک یا سپاهي پاسداران اړوند تسنیم خبري اژانس لیکلی چې بریدکوونکی عبداللطیف مرادی نومیږي او په خټه ازبک دی. د تسنیم د راپور پر بنسټ عبداللطیف یو کال مخکې په ناقانونه توګه له پاکستانه ایران ته اوښتی و. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون ویل ځینې کسان غواړي چې له قومي او مذهبي اختلافاتو څخه په استفاده د ایران او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د ایران په کراچ ښار کې د محمد رضا په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل چې ایرانی ځواکونو د ناقانونه افغان کډوالو ایستلو لړۍ چټکه کړي. د ادعا کوي چې ایرانی ځواکونه له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند کوي.
بله، هر لحظه غربیه
خو هر ځل چې راش خپل کارګران خبروي او یاده چې کارګران څارون کې لري همدا چې پولیس راغلل نو بیا نور مهاجرین خبروي. په ایران کې د کډوالو وضعیت سخت دی. زه په خپله څوک څه پیژنم چې دلته راغلل تر څو پیسې واستوي. ایرانی پولیسو دوی ونیول او له سرحده یې واړول.
ځینې ایرانیانو او افغانانو د مشهد پیښې ته په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانی ځان د افغان ځان دی په نوم د هشتګ په خپرولو سره هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ پیوستون رامنځته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس لاس په لاس کیږي او په دغه عکس کې لیدل کیږي چې یو شمیر ایرانیان له قید او شرط پرته د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپره شوي ویډیو کې بیا لیدل کیږي چې یو ایرانی یو افغان کډوال په زور دې ته اړباسي چې افغانانو ته کنځل وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې اسلامي امارات په ایران کې پر مذهبي ځایونو برید غندي او دا برید افغانانو او افغانستان پورې اړه نه لري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ، خو وړاندې تر دې ښاغلي مجاهد د ایران له دولته غوښتي وو چې افغان کډوال دې نه ځوروي. د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ګڼو افغانانو د کار موندلو لپاره په ناقانونه توګه ایران ته مخه کړې. تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د افغانستان د ګاونډیانو په یوه کنفرانس کې ادعا وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5 میلیونو ته رسېدلی. هغه وویل چې یوازې د طالبانو له راتګ سره 1 میلیون افغانان ایران ته تللي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ که څه هم چې ایرانی چارواکي په زوره د افغان کډوالو د ایستلو خبره ردوي، خو افغان کډوال ادعا کوي چې د کډوالو په زوره ایستلو لړۍ چټکه شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وربشو پاکستان ته په دغه یواد کې ل 15 ورځو راهیسې سیاسي کړکیچ او کشمکش روان دی. ورسره هغه چې د اپریل په 3 د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه باندې ولسمشر عارف علوی د دغه یواد پارلمان لغوه کوم، دارنګ په دغه پارلمان کې د صدر اعظم د سلبي اعتماد جلسه هم وزنډېدله. په دغه هیواد کې سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی. دا چې تازه جزئیات څه دي او 15 ورځ کې د پاکستان حال څه دی، د آزادي اروپا راډیو مشال راډیو ایډیټر ښاغلی داود خټک اوس سره په سټوډیو کې دی. وروستی حال څه دی د نن ورځې پورې؟
نن لکه څنګه چې تاسو وی 15 ورځ ده او دغلته د پاکستان په ستره محکمه کې هغه قضیه روانه ده چې د پاکستان پارلیمان ختم کړل شوی دی او د عمران خان پر ضد چې د عدم اعتماد کم تحریکو اغم لغو کړل شوی. نو نن مشر قاضی د حزب اختلاف ګوندونو مشرانم راغوختي وغي مرغلي وغي نیم خبرې خستي، خو تر اوسه پورې چې څومره خبرې وشوي په هغه کې د حزب اختلاف وکیلانو هم خبرې وکړي، د حکومت هم خبرې وکړي او خلک ډیر زیات پته وو چې 13 ورځ به فیصله راشي. خو نن مشر قاضی اعلان کړی دی چې دا فیصله به د پاکستان په وخت باندې نن 9:30 بجې
وزیر اعظم مخکې دا کړی و چې د دوی په خلاف باندې سازش شوی و، په دې اړه باندې بم دوی اتمن غور کوي.
بالکل، هغه وزیر اعظم دا ویلی چې دا یو بهرنی هیواد دی او هغه سازش کړی او د پاکستان د حزب اختلاف کم مشران چې دي دا په دې سازش کې شامل دي او د ده په ضد باندې چې کوم د عدم اعتماد د تحریک راوړل شوی دی دا هم د سازش برخه ده. نو په هغې بنا باندې بیا د پارلیمان هم مات کړی دی او د عدم اعتماد تحریک هم ختم شوی. نن چې د سپریم کورټ د پاکستان په ستره محکمه کې چې نن کومې خبرې وشوې په هغې کې ستر قاضي په واضحو ټکو کې دا خبره ووي چې د عدم اعتماد تحریک چې کوم لغوه کړل شوی دی په 3 اپریل دا د آئین خلاف، یعنی د پاکستان د آئین او دستور خلاف فیصله، اساسي قانون خلاف دا فیصله شوی ده. نو اوس قتل بشي، خو اپوزیشن د پاکستان حزب اختلاف کم مشران چې دي اوس ته نواز شریف یو ټویټ هم راغلی، هغه وایي چې دا خبره کافی نه ده چې دی وایي چې دا غلطه فیصله شوی ده، بلکې په کار ده چې د پاکستان پارلیمان یعنی نېشنل اسمبلی هغه واپس خپل ځای راوستل شي او یو ځل بیا د عدم اعتماد تحریک راوړل شي. دغه غوښتنه ده
د اقتصادي ستونزو په اړه باندې چې تر دغه لانجه وروسته رامېسته شوی، خصوصا د ډالرو په وړاندې د کلدارو یا د پاکستاني روپیو بیا ډیره ټیټه شوې ده، په دې اړه باندې چې عمومي اقتصاد څومره ټکولی دی دغه مسلې
اقتصاد خو ګوري یو خدا ده چې د پاکستان کتا سو وګوري روپی اسیم ډیره ټیټه روانه و د ډالر په نسبت، خو پرون د روپی بیا شوه دا 1.6 یا کم او زیات پیسې داسې وا. خو اوس چې زه هم دې پروګرام تراتلم دا غینه لګ وړاندې دا 1.90 د روپی بیا، یعنی په یو ورځ کې دا 2 روپی نور هم راټیټ شوی چې دا زما خیال چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ټیټ مقام ته روپی راکوزه شوی ده. او د دې اثرات او د دې ذکر چیف د پاکستان ستر محکمې چې کوم ستر مشر قاضی دی هغه هم نن چې اپوزیشن لیډرانو سره خبرې کوي دا خبره هم پکې وکړه چې حالات ډیر خراب دي.
ور بشو پنجاب ته، په پنجاب کې پرون خو مخالفو ګوندونو رایګیری وکړله او حمزه شهباز مشر وټاکه، وزیر اعلی وټاکه د پنجاب ایالت. خو تاریخ انصاف چې واکمن ګوند دی هغوی ملنډي ویل چې دا د هوټل وزیر اعلی شه، ځکه چې په هوټل کې سره راغونډ شوی و. دغه قضیه څنګه ده؟
او پنجاب چې دی ګورې، تاسو ته معلومه ده پنجاب د پاکستان تر ټولو ستر ولایت دی، او هر کله چې په پنجاب کې بدلون راشي نو بیا په نور پاکستان کې هم ورسره راځي. او پنجاب دې لپاره هم ډیر مهم دی چې پنجاب د نواز شریف د پارټي یعنی د پاکستان مسلم لیگ نون در ټولو نه مضبوط زی دی. هغه همیشه په پنجاب کې انتخابات ګټي نو بیا په باقی پاکستان کې وګټي. دا اول ځل دی چې په پنجاب کې د نواز شریف د پارټي حکومت نه درغلی بلکې تحریک انصاف حکومت کې دی. اوس پرون چې داسې کېدونو دا دغه ډیپټي سپیکر چې وو یعنی د نائب سپیکر دا د عمران خان د پارټي وو، او عمران خان هغه ته ویلي چې دا اجلاس مرو غواړه، خو هغه اجلاس راغوښتي. هغه ته ویلي چې زه ستا حکم نه منم، زه به د پاکستان د دستور مطابق سم او د هغې مطابق به زه اجلاس راغواړم. کله چې اجلاس راغوښتل شوی نو د عمران خان د پارټي چې کم د وزیر اعلی دپاره امیدوارو پرویز الهي هغه مخکې سپیکر مو، نو هغه د خپل سپیکرې اختیارات استعمال کړي او د پنجاب د اسمبلی عمارت چې دی هغه بند کړی دی، هغې ته تالی لګولی دي. نو اپوزیشن بیا تللی دي او هغې په یو هوټل کې خپل غونډه کړی ده، او په هغه غونډه کې دي د شهباز شریف زوی او د نواز شریف وراره حمزه شهباز چې دی هغه وزیر اعلی منتخب کړی دی.
ډیره مننه کوم داود چې راغلی او د پاکستان د وروستي سیاسي کړکیچ په اړه باندې مو جزئیات راکړه.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. دا آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او ایس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد د یو شمیر امنیتي ځواکونو د میشت کېدلو راپورونه رد کړي دي. تېر ورځ ځینو رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې پکې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمیر بارني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلند اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطری دی چې د کابل په هوایي ډګر کې د غمیشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي برخو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه کوي چې تیر ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ ادعا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمیر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یو ډول امنیتي ځواکونه چې ښایي شمیر یې له شلو ډیر وي د تمرین په حال کې لیدل کیږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او کنه. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وایي د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. خغلی مجاهد ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې ورته لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونه د کابل هوایي ډګر کې ا ویډیو مزه نه تایید مو باندې په کوم څه وخت وي او ولله د سه کابل هوایي ډګر ټولې وات امنیت اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده چې تل تنل دل کېږي چې ته امنیت ساتلو فراسي.
خو بی بی سی فارسی سانګي ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړپوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتو را پدې خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینې د دغه قطري ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشت دي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسیدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په وکمنیدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 مریض کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپله درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
خبرونو ور اخوا دا سجی رادو د دې خبري مجلې په دې برخه کې زحمت شبر لتا سره يم شي چاري وړاندې مو په خوست کې پر زرګونو بي وزلو د مرستو لويش خبرو د یو شمېر اوریدونکو نظر هم در سره شریکو چې هغه بیا د مرستو لويش شکایت لري، خو مخکې تر دې مو پر ویلارې تیرو د سالنګ پر لارې چې موټر چلوونکي وای خراب لارې او بې نظمۍ دوی مجبور کوي چې ساعتونه ساعتونه صبر وکړي. طالبان سوي پدې راپور کې جو 77 سر شریکو
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لارې بشپړ تخریب شوي او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي، او لکبلې دوی تر پلازمینه کابل پورې 15 ساعته مزل پات ساتونه کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکي پرویز خان چې له 15 کالو راهیسې د سالنګ پر لوی لارې تګ راتګ کوي په دې تړاوې ازادي روړي ته وایي
مغه شپک ساته لار ده مونږ نه ساته لاس ساته په دار لار کې دا پوس بیا دار لار د سی باندې لاس ساته لاس نیم ساته دوله ساته لګيږي پکې سالنګ ټوټه ټوټه د بخیز دار نه معلومیږي چې لار کوم دی پوس مونږ کرنکس لګيږي کرنکس لګيږي پوس مونږ ګیر باک ماشین مونږ د سره د سی بازار د لارې سره چې بخیز سل بساله وروره
50 کلن امام جان چې کابو شل کال کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکو موټر چلوي د هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورور دا تونل کې جری دی سړک ډیر خراب دی ورور ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی چا سره مریضان دی چا سره ساسر دی او ډیر سخت ستنی سره خلک مخامخ دی اواز ډیره ورنه چا هم سوالیم او غټ تونل کې د سې دود او د سې ګرد او د سې خاورې دی چې اندازه شیشنه څوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکو همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي لامل څو ساعته پر دغه لارې بند پاتې شوی وو.
مسیر را خیلی رالا خراب است، 500 600 الی 700 را بندی سرکا ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لاره زخت زیاد خراب ده، زنی وقت لشپگو تر وو ساتونو پوری ده لاره بندیگی. لدی لاره ده شمال و شمال ختیز نه ولایتونو خلق تگراتک کوی، باید ده لاره جوره شی تر سو ده خلق و ستونزی هواری شی.
د کندز ولایت یو وستونکو شپېته کلن عبدالله وسنی حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لار په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
لاره کې ډېر مشکلات خاک باد دا دوړې دي مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې باندې راځو په دې لار کې اته نه ولایت وصل کیږي دې کې ډېر ځان د بیروبار د خلک ډېر مشکل سره مواجه کیږي اته د شپې ځي باندې سي تر ساره پورې نه خوشي کیږي کوئی کار رسیدګی نسی کولای ډېر مشکل د خلکو ته.
په ورته محل کې د ټولګټ وزارت ویان مولوی حمید الله مصباح لا ازادي رادیو سره د خبرو پر محل وویل د ټولګټ وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لارې په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخته یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1433 لمریز کال کې یعنی لنن 50 کال وړاندې د 2000 موټر لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په 24 ساعتونو کې 1000 تر 4000 موټر پرې تګ راتګ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر څلور زره بې وسله او غریبو کورنیو باندې د خوراکي موادو د مرستو بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي درسه وشل کانتینر د وریجو او غنم مرسته د چین لخوا شوه ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به وویشل شي. بل لور ته یو شمیر خلک وای چې له دا ډول مرستو ډیر کله مستحق خلک بې برخې پاتې شي. نورحال له خوست د ازادي راډیو د خبریال پراپور کې
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نور ولسوالیو کې پر څلور زره بېوزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوې د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بېوزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزاده راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې اووه سوه کورنیو ته یوه یوه بوجۍ وریجې وویشلې.
او دا لاس کنټینر په کنټینر کې څلور سوه دیش بورې وریجې ورکړي او دا موږ غالبا نن شپږ سوه اووه سوه مانځ کې کورنیو ته ورسېدلې ځکه چې شپږ سوه موږ لیست کړي دي او نور څه زود حالت کې رول لیدم ویکړلې. انشاءالله دا موږ سروې کړي وو او دا خپل مرګري ټیمونه مال غلي او عریضې روغلي هم بیا سروې کړي دي. یو ته موږ ورسوله او په اطرافو ولسوالیو کې مونږ هم داخلته پروګرام لرو شل علماء سپینګیری مشروان دی بلسوال سره مونږ ملکړی دی مرګری کړی مو دی. هغه بیا غریب کسی عریضه لیست جمع کوي مونږ دې ځنه مؤسسات یا خپل مرستې لګو ولته هغه د شل علماء یا سپینګیرو ولسوال دی نظر لوندي هغه بیا شمن لګو بیا توزی کوي او سروې ما یې په مرګتیا کړی دو.
مولوی احمد زیاتوی دوه کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبریو او زن خیرو په ګډون نور ولسوالیو کې چې ورته ډیره اړتیاوي وویشل شي. هغه کسان چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښخواله ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو اړتیاوې ډیرې شوې دي. د خوست مرکز اړوند د ورغه کلي اوسیدونکی ګردیز خان وایي
میک په دا ډیر خوشحال یم چې موږ د دې د مرسته وسه شوی وي. اندا وخت سم میک دا ورسه د کډار ژاوی میک ستړي نه یو پدانه ځکه چې ګی نو ګابره ګډی چلو دای دروازه خسته پانه نه کې ګدان اوس الحمدلله میک ټلیفون نه وکړه میک ذات یو کوي میک خو خدمات یو کوي دوی ذات خدای وکي.
د مرستو په ویش کې کسه هم سلګونو کورنۍ ته مرستې ورسېدې خو تر څنګ بیا لسګونه ښځې او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه بې برخې پاتې شول. د خوست اوسیدونکي حسینې وویل له سهاره دلته منتظره ناسته ده خو مرسته ورسره ونه شوه.
وته به چې هغه ته لوړ بو سره ساته څنګه مې کې دفتر هغه باره مجرینو مو هغه ته لوړو بیا اوس بیا روغلو دلته نوس هغه غواوې طالب اجدا کې کینې بیا زه خپل هغه ته کوم کومه دی ورځ مته را کړه چټي
دا پرچې
خو مې لارګای دی او زه کریم کریم پور کړی والا شل روپکه لاسر پکې سپوتې دي شه نور والا یوان سوال
نه چارواکو ول دوی سره د چین هیواد لخوا په 300 شلو کانټینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوی چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغه ته سهمیه ورکړل شو. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نور مرستو د ویش پروګرام هم لري.
په خوست کې مو د مرستو د ویش راپور اوریده چې یو شمیر کسانو په خوست کې شکایت درلود. د مرستو له ویشه د ازادي راډیو ګڼ اوریدونکو وخت په وخت خپل شکایتونه موږ ته ثبتوي. د څو تنه اوریدونکو څرګندونې له نورو سیمو
د کندهار ولایت څورلم مازدا چې دغه یم د مهندرا ټول استاد مرګي د خپل مشتابه نسلیک راو موږ وساتره مرستو کله چې هغه څورلم هغه راتوول او په دې کې زه دغه کې زم نو ته ونه خپل ورته دا چې ورلن کله د کندهار وه ته مختوره لم چیرته شم دا ور نه غره ته ورته دا غل لسلی کرا وساته بمبه سو خو هغه ما ته لسلی کنا نه کوي زه دا چې له دلې ما چې حتی چې ما سم خپل حالات یو مشر یو طالب ویني خپل به دا وای چې دا د درې دي نو زه هغه د کندهار دولت ته جو خاصه دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپل دغه وکړي زه ډیر فخر له دلې ام
احمد یې ما د شهابات لپاره څخه ورور الله دلته دونه څنګه چندي دا تالشه په نومه را ورس خلک تنګيږي دا سم عامل روان دي د ملک کې څه حالات دي نو څه غمونه نشته خالي تالاشي د ګیره نه نو څه دي نه کوي لا سرنګ حکومت دا څه حالات دي به مو چې پیا مو نه شي.
ازادي رادیو دې پروردگار ټول وګړي ورته جو دي لري زه دې ډیر خوشاله يم الله دې دینه خوشاله شي. دا طالبان حکومت د باز مایوبینو پیسې ورکړلې باز یې ورنکړي دا ولی څه چلو دا ولی دا تاسو یو باز خازو کوي چې دې موږ باز پیسې ولی ورنکړي دا روزه دا موږ چینل ورو کور کې د شپې روزه سو دورځم زړه موږ باندې نه خوږي دی له ملایان دي والسلام.
ازادي راډیو ته سلامونه کوم او احترامات وړاندې کوم. د هلمند څخه په ډېرې خواشینۍ سره مې خبر ترلاسه کړي چې د ډبډیچو دیو موسسو ول څو زره کورو ته مو کومک ورکړی دی. خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې 180 مامورین او ملازمین دي، 180 مشرتوجي دي، 180 کوي دي، یو څه نه دي ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو عملک سرګي سره په میډیا کې دغه غټ درواغ وایي او چې کومک یې کړی دي. دغه تاریخ والا سره وایي چې هغه زما شناختم په کښې کې دي چې د تاریخ د امبار څه نه درلودی، د هغو سره ډېر کومک وکړي نو هغه امبار یې پرانی د تاریخ یې خدای ورسم کړه.
ساعت